د ژوند رنگونه د ژوند د رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم عصمت ساروانیم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن مو د خبرونه زلزلو ته ځانګړې ده. په زلزلو خبرې کوو. زلزله څه شی ده؟ ولې په ځینو ځایونو کې ډېرې زلزلې کیږي؟ د زلزلې عوامل څه دي؟ د زلزلو په وړاندې مقاومت لرونکي کورونه څنګه جوړولی شو؟ د زلزلې په وخت د ځان ساتلو لپاره باید څه وکړو؟ په دې خبرونه کې به هڅه وکړو چې د پښتنو ته د خپلو میلمنو ځوابونه ترلاسه کړو. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه ده چې په ډېرو سیمو کې زلزلې کیږي. تېره اونۍ یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 6.5 درجې و او مرکز یې په بدخشان ولایت کې تر ځمکه 190 کیلومتره لاندې و. نه یوازې افغانستان بلکې تاجکستان، پاکستان او هندوستان هم ولړزاو، او په افغانستان او پاکستان کې تر 60 ډېر کسان مړه او لسکونه نور ژوبل کړل. د دې زلزلې له کبله یوازې په افغانستان کې تر 600 ډېر کورونه ونړېدل. تر دې وړاندې تیر کال په پکتیکا او خوست کې زلزلو زر تنه مړه او زرګونه کورونه ویجاړ کړل. په همدې کال کې په ترکیه او سوریه کې نږدې 50,000 انسانان د زلزلې له کبله مړه شول. زموږ د دې خبرونې میلمانه د ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم او سید زبیح سادات د جمهوری ریاست د چارو د ادارې د سټرکچر لوی انجینیر. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی سادات صاحب، که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې ولې په ځینو سیمو لکه افغانستان کې زلزله ډېره کیږي؟
سلامت صاحب، تاسو ته، تاسو درون میلمه ته او زموږ اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته له سلام باید وویل شي چې زلزله یو داسې پدیده ده چې د هغې دومره پیشرفت چې بشر کړی ده لا هم د ده پیشبیني تقریبا ناممکنه ده. او د زلزلې علتونه چې ولې په ځینې مناطقو کې کېږي، مخکې د دې نه باید په دغه خبره باندې پوه شو چې د ځمکې دغه کره چې ده، د دې دغه سطحه د دې کتلونه چې پالت تکتونیک پالت ورته وایي، د دغه نه تشکیل شوی ده. نو په هغه ساحو کې چې داسې سره یعنی یو ځای شوي دي دغه پلیټونه، یعنی د کله چې پلیټونه سره خورېږي نو هغه درزونه د هغه ځایونه چې د ځمکې پر سر درزونه د هغې ځایونه تېر شوي دي متضرر کېږي. نو افغانستان هم د دوو غټو درزونو چې یو د هریزور ده او بل د چمن لاین ده پر دغه باندې واقع شوی ده. او مرکز د افغانستان چې کابل ده د چمن پر خط باندې واقع ده. نو ځکه هم کله چې د چمن خط فعاله کېږي اوتومات ضرر مستقیم کابل یعنی دی تهدیدوي. نو د انجینری له لحاظه چې وروسته به بیا دې مسئلې ته اشاره وکړو، هغه ځایونه چې خطونه د زلزلې تېر شوي دي چې ورته لاین وایي یا فالت یعنی درز ورته وایي، پر هغه ځای چې تېر شوي دي هغې ته باید یعنی ویژه تدابیر یا خاص تدابیر ورته ونیول
شي. انجینر صاحب سادات، یو بله پوښتنه هم له تاسو څخه کوم. هغه دا ده چې کله کله موږ واورو چې د زلزلې شدت د ریختر په درجه باندې ډېر لوړ وي خو تخریب یې کم وي، خو کله کله بیا د درجه یې ټیټه وي لیکن تخریب یې زیات وي. د دې دلیل څه دی؟
مننه، ډېر ښایسته سوال مو وکړو. دا ګرچې ډېر تخنیکي سوال هم ده، خدای دې وکړي چې موږ وکوای شو اورېدونکو ته هغه مقنعه ځواب ورکړو. یو خو ریشتر ده چې د زلزلې دغه بزرګي ښایي چې واقع کېږي او د ګرافونو پر اساس لګاریتمي مسایل دی هغې باندې سنجول کېږي. نو ډېر په دغه بخش کې ډېر تخنیکي نه ځم، ځکه چې زموږ اورېدونکي ټول دغه نورو یعنی د ټیکنیکل د ایسپیک انجینری بخش ده بیا ورته خسته کړ نه شي. نو مسله په دغه کې ده چې د دې د زلزلې اصلي تخریبات هغه وخت واقع کېږي. تاسو ډېر تخنیکي سوال ده چې د ځمکې د سطح نه د زلزلې عمق څومره چې ورته نږدې وي، دومره د شدت اندازې د همدغې نه مونږ معلوموو. یعنی د ځمکې هغه مونږ اپیسنتر ورته وایو چې هغه ځای نه د زلزلې هغه هسته، یعنی هغه ځای نه چې را شروع کېږي د ځمکې سطحې ته را رسېږي، نو دا چې څومره را نږدې وي د ځمکې سطحې ته دومره تخریب ډېروي. کله کله داسې واقع کېږي چې ډېرشتر اندازه ډېروي خو عمق د زلزلې هم ورسره ډېروي، نو دغه وخت کې تخریب کم وي ځکه عمق ډېر وي. نو کله کله داسې واقع کېږي چې اندازه ډېرشتر کم وي خو عمق هم پکې کم وي. نو په دغه صورت کې هغه ځایونه چې د اویا کیلومترو نه یې عمق کم وي دې ته هغه یعنی کم عمقه زلزله وایي، نو چې د اویان نه ډېر شي بیا دې ته متوسطه زلزله وایي او بیا وروسته هغې نه ژوره زلزله ورته وایي. نو دغه عوامل ورباندې تاثیر لري چې د دې عمق څومره ژور وي یا د دې هغه بزرګي چې ورته وایي رشتر څومره وي. نور عوامل چې بیا غیر معیاري ساختمانونه هم کله زلزله رشتر هم ډېر کم وي، غیر معیاري ساختمانونه چې
بله دې مسلې ته به وروسته راشو. بله دې مسلې ته به وروسته راشو چې قومي ودانۍ کومېدي کومېته کلکې ودانۍ یا مقاوم لرونکي ودانۍ ویل شو، دې موضوع ته به وروسته راشو. یو ځل د زلزلې باندې یو څه نورې خبرې وکړو. انجینر صاحب نادم، انجینر صاحب سادات دا موضوع واضح کړه چې هر څومره چې د زلزلې د عمق تر مځکې لاندې ژور وي هغومره تخریب کم وي، او څومره چې د عمق یا ایپی سنټر چې دوی وبالو دا کلمه استعمال کړه، یا موږ په خبرونو کې وایي چې د زلزلې مرکز تر ځکه دومره کیلومتر لاندې و، کنه دا د وروستۍ زلزله چې یو سلو فکر کومه نیوي کیلومتر لاندې وه شدت یې هم درشتر په حساب ډېر زیات و، شپږ نیم درجه ډېره قوي زلزله وه، او د دې لپاره چې عمق لاندې و او مرکز یې لاندې و نو تخریب یې په هغه اندازه نه و. یو بله مسله هم که زما ذهن ته ګرځي نه پوهېږم چې څومره له تخریب سره اړه لري، هغه دا ده چې ځینې زلزلې دا ټکانې افقي وي، د ځینو عمودي وي، دا څنګه ده؟ دا هم رول لري او کنه؟
سلامونه تاسو ته درون میلمه سادات صاحب ته، ستاسو درنو اوریدونکو ته، همکارانو ته. خبره دا ده خو د خپل هم ځکه چې د درې برخې تشکیل شوی دی چې اتموسفیر دی، لیتوسفیر دی، وستینوسفیر دی. اتموسفیر خو تاسو معلوم دی دا د مځکې د سر فیصله هوا او جاذبه د مځکې پورې ټول اتموسفیر دی. لیتوسفیر د قشر د مځکې دی چې لیتوسفیر دی. وستینوسفیر دننه د مځکې دی چې د مذاب او د موادو نه جوړ شوی دی، یعنی چې خپل د غمزه کې د غیر متجانس موادو نه جوړ شوی دی. نو مخکې تاسو سوال وکړئ چې ځینی چې اته عمق هم اضافه وي ډیر وي، بیا هم ګوره چې مزګ بیا د شدت د زلزله ډیر وي. لکه په افغانستان کې د آخري زلزله 6.8 درجه ریشتر و. ریشتر هم هغه په دې معنی ده چې دا دنن تعاملات دنن پمزه کې په څه اندازې دا لغزش د ګبرو په څه اندازې که چیرې ډېر غټ لغزش وي نو څه هر څومره چې عمیق وي هغه اپو سنتر په هغه اندازه تخریبات ډېر لري او ضربه شدید وي، او که چیرې هغه لغزشونه دنن پمزه کې خفیف وي کار څه چې عمیق هم وي یا عمیق هم نه وي بیا دا تخریبات هم لږ وي او لرزه هم لږ وي. خبره په دې کې ده نو اصل مسله د انرژي چې تخلیه کیږي د ډبرو د ښویدو له امله دې ته مونږ زلزله وایي چې فیصله د ارتشاعات یا رامنځته کیږي د ارتشاعاتو د امله یو لرزه راځي. دلته خبره دا ده چې افغانستان کې مونږ څو دا کرخې لرو د دغه ورته شکل یا فالت ورته وایي یا درزونه جیولوجیکي دی. یو بلاک پغمان دی چې تر چمنه پورې دی چې مخکې هم سازا صاحب وویل، بل راځي تر مثلا تخار و بدخشان و دې منطقو ته دی، بل هم د پکتیا و پکتیکا و دې منطقو کې دی چې تاسو ولیده. مونږ په دې زه وایم چې هغه وخت چې محترم عبدالاحد مومن پرواز وکړي زه مسئولیت دی تحقیقاتو د کیانی تحقیقاتو مسئولیت دی ما پغاړو، هلته مونږ یو پروژه رامنځته کړه په نوم د جیو دینامیک. یعنی پیشبینی علائم زلزله با استفاده از اندازه‌گیری های جیودزیکی، یعنی دیدی که علائم در زلزله مون کولا شو پیشبینی کوی، یعنی پر دا درزونه چی در ستلایت اکسو پا وسیله لیدل کیگی که پستر گو دا نلیدل کیگی، او در ستلایت دومره شرایط مساعد کرده چی در درزونه دیر واضح جیودزیکان کولا شو چی بگوری مونگ جیودزیکی شبکه فعال کری پردی درزونو باندی چه ارتفاعی او پلانی چه کچیری پا افغانستان که سوله وای او داغ تدبیق توای وای من کوله سو چه علایم در زلزله، البته علایم خپل زلزله نه، علایم در زلزله من کوله سو پیشبینی کو. اتا پا سطح در کابل که منگ پنوم در تخنوگین یا پروژه دولو چه یعنی داغ تعمیرات جوری گی او با استخراجی گی در کل تاثیرات داری دخته در زکی پر قشر بانده چه دا باید دوامدار مطالعه سی، یعنی تحقیقاتی مرکزون باید موجود بی پر ایواد که بلا انجینر سه تماس ونی وی پر دغه بانده چه دلتا مثلا تعمیرات گوره چه پر ترکی که زلزله وشه زین ساختمانون پر زای ولار و هیچ ونه لیر زین گوره چه دا تخریب سوله دا پده مانه ده چه یعنی اغا تقلب پا ساختمان که در لیدل کیگی پا دی مانا چه یعنی اغا در جیولوژیکی لحاظ اغا تادابون لابراتوار تا بدلار شی مثلا مقایمت دی زک معلوم شی اغا ساختمانی مواد استعمالی که استندرد پا اساس وی اغا به انجینر سبت دیر معلوم شوال ساختمان انجینر دی که سیخ گل دی که سمیت دی اغا مارکونه چه پا اندازه در طبقه چی جوری گی باید طور پا نظر که اونی برسی.
بله سب دیر مننه کوروادان. یو اوریدون که تیار لرو گرو چه دوی چه بشتن لری میربانی کوی آزادی رادیو.
السلام علیکم نبیولا زابلای دا وخل غزنین خبری کن سروان سم.
میربانی کوی زابلای سب.
مننه که ملمنو تا هم سلام او پشتن میداد ملمنو محترم افغانستان یعنی در اچکل لمخی در هوا در اچکل لمخی افغانستان آیا سشکل لزلزلو سر اینکان لری مخامخ شی که یا او بل لنور و هیوادو سر که پرتلک و چمره پا افغانستان که دیری دلزلی که دیری او چمره کمی هم دلتا وجود لری دیره مننه.
مننه سلامت و سه خوشحال و سه قدر منو اوریدون که تاسی لآزادی رادیو در جوان رنگونه پروگرام آوری پده خبرونه که پا زلزلو خبری که و پا اواملو خبری که و زموش ملمانه دی دیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم او همدار از انجینیر سید زبیح الله سادات. انجینیر سید سادات که دی زابولی سید پشتن نظر سرگن که دی دوی منظور داده چه آیا دا هم زلزله پیش بینی کرده شی او که نشی کرده دی چه دی وی چه امکانی تومره دی که پا دی اره خبری وکی چه زلزله دنیا دیر پرمختک کرده دی خصوصا جاپان و گوره چه دیر زلزلیم که کیشی پا دی برخه که چه کار کرده دی و که نده کرده
دیر منه نه دیورو در پختن نه زلزله خودسی او پا دیده ده چه قابل پیش بینی دست دقیق نده. خب یه هم نظر به مسکنه قراتون و مثلا کلمه قراتون چه مثلا کال که ادمن یا شدید از زلزله کیدی چه افغانستان هم دقیقینا مستثنا نده. نو زکا احتمال دیدهشتا چه هر کال یا قوی زلزله پا افغانستان که وشی زکا چه خصوصا دقیق کابل یا دقیق لینون چه ما تشریف کن چه درزو ندی یا دغه فال چې تستې وی دی د افغانستان یا وی چمن د اوله د هریرود ده دغه درزونه ډېر د زلزله فال د ندی کله مخکې تاریخ کې چمن ولولو په هم دغه چمن لاین باندې فکر کوم ډېر د لاس ورځونه په ډېر موده ده چې کتابونه په مختلفو روایتو را ذکر کوي ځینې وایي چې مکمل سالوي خورز زلزله او شو په دغه لاین باندې یو ځلې از این وای چی لاس ورزی او خود عادی بنای چی اونیست یعنی دی لاس و یا شل ورز نم دیر دیسی پده که لاین بانی زلزله و چوی بیا کابل مکمل آوار کرده و نو دا خطون جوانده دی من باید تدابیر و تولرو پر طول جهان که دا غصیبی
انجینیر صاحب یو مسله د ډیر زلې داسې شوي دي چې کله پرلپسې ورښتونه وشي، بارانونه وشي، بیا ورپسې زلزله راشي، آیا له ورښت سره ارتباط لري؟ او یو بله مسله د ګاز ده، په کومو سیمو کې چې ګاز ډیر وي تر مځکې لاندې، آیا له زلزلې سره څه ارتباط شته او که نه؟
تاسو ښایسته پوښتنه وکړه، دغه موضوع ته به بیا ښه ټیکنیکل یو ځلې راشم. خو بیا هم دلته لږ مختصر په دې باندې بحث کوو. د ځمکې لاندې طبقات چې دي، دا مکمل چې موږ په دې سطح باندې ژوند کوو، اکثرا دلته اوبه دي. نو کله چې موږ تاسو بیراویه مصرف د اوبو اوس په افغانستان کې شتون لري، یعنی منظور دغه چې مدیریت کېږي، نه دغه چې مثلا د ځمکې سطحي اوبه باید ونه ایستل شي، د ځمکې مستقیم سطح ته چې بیا د ځمکې ښکته هغه طبقات خالی پاتې کېږي، او احتمال د دې راځي چې دا کینی دغه سطح د ځمکه، چې دغه ته په ټیکنیکل برخه کې ورته سټلمنټ وایي. یعنی دغه سطح د ځمکې دوه محققین د ایران نه راغلي وو څه وخت مخکې د شل کونو په جریان کې، د دې لپاره چې دلته تحقیق وکړي چې کابل هم د دغه معضلې سره مخ ده کنه، چې د ځمکه کینی کنه. دا هم یعنی باعث دی کېږي چې ځمکه شیټ شي او ولړزیږي او زلزله وشي. نو یو علت یې همدغه ده چې د سطحي اوبه یا باران چې مثلا کېږي، دا خو پر دې کده جذب شي پر ځمکه، نو دغه ښکته طبقات بیاکوي. خو که جذب نه شي، دلته په افغانستان کې داسې ده چې د سطحي اوبه ټول ځي، داسې ویالو باندې بیا سپین ته ځي، یعنې داسې فضا ورته
وبخښئ چې ستاسې په خبرو کې ولوېدم. ستاسې خپلې خبرې په یاد لري، یو اورېدونکی لرو، ګورو چې دوی څه پوښتنه لري، بیا به تاسې خپلو خبرو ته دوام ورکړي. مهرباني کوئ، آزادي راډیو ده.
مننه البته نادر صاحب، سلامونه وایم محترم، بلکې ټول اورېدونکو ته محترمه
سلام.
البته موږ نظر خدا مننه ساینسي عقل باندې موږ نه دوه پوهنه خبره. خو بعض وختو کې موږ افغانستان کې زیاتره وختو جوګر چې دا موږ تاسو ان دې څه غټ غټ تمرینونه تقریبا لکه نور نړۍ کې شي، نو دا د افغانستان کې موږ زیاتره جوړ کې شي معیاري په کړه ته څوک تقریبا لسی په ګرو کې شي، دا تا ته صحیح جوړ کې، یعنی دا د نړۍ شان باندې تاثیر کوي، دا زلزله کې پکې دي. نو دا د دې ځکه په شوري تقریبا زیاتره وختو کې موږ ګورو شي دا کورونه باید شمار صاحب د درکوي چې د تختو له جوړ شي، نو دا به د څه کار کې زیاتره جوړ کې دا یو رواج شي. یعنی دا به سره ایزګان کې تقریبا زیاتره ځوان وختي ته په افغانستان کې ولې په بستانه موږ تاسو افغانستان کې دومره څوک کوشش نه کوي.
سلامت اوسه، په دې به هم وروسته تاسو خبرونه اوري، په دې به خبري وکړو چې څنګه کلک د موز زلزلې په مقابل کې کلک تعمیرونه باید جوړ شي. فعلاً زموږ کومې ودانۍ چې دی هغه څومره مقاومې دي، په دې به هم خبري وکړو. انجینر صاحب، ساده تاسو خپل خبري بشپړې کړئ، بیا به راشو هم دې موضوع ته. مهرباني. مننه کوم.
نو منظور مې دغه ده چې په نورو ممالکو کې چې پیشرفته دي او د هر چی شي منیجمنت شته، دوی د اوبو مصرف لپاره هم مدیریت لري. په مثلا بحران کمابي چې ورته وایي چې افغانستان به د دې سره مخ سي په دې راتلونکي شلو یا دیرشو کلونو کې، یعنی د اوبو سطحه کلنۍ کچه باندې د یو نه تر دوه متره پورې ښکته کېږي په اندره مرکزي ښار کې. نو دغه به بر علاوه د دې نه چې د خلکو د خلکو نیازمندی پورانه کی، یعنی خلک به په وجوب سبیر سرگردان شي. دویم به د سیسی چې د ځمکه خپل د سطح د دې نه نشاست باعث کی، ځکه د لاندې طبقه خو اوبه دي، دا خالی پات کی. کله چې موږ راباسو په یو تاسو سوګره څنګه کویګانې موږ تاسو د غجوار تاګانی را افغانستان کې ستاري، هر قدم کې سړی دي جوار تاګانی شته. کله کله خلک ولری سیستم باندې یاری خپل پټي ورګوندي وګکې، ځکه د سه ستاندارد کانالونه نشته چې مثلا شل کلنه دوره کې دولت باندې کار کړی وای او راوړی وای کله ته مثلا بیرې له هڅه خلک مجبور کیږي چې د ځمکې نه خپل نیرو باندې مثلا ساوي سولر سره د برق انرژي تامین کی او براو وسی. نو دا بیا آینده کې دغه ځمکې لاندې طبقات خالی کوي، باید د فرنشاس کې وو تهران خاطر سو ګورای په کال کې تقریبا 20 سانتي یا 15 سانتي پورې فرونشاست کې اندغه سي کابل هم تر 15 سانتي په کال کې فرونشاست لري چې ډیر کم محسوسیږي. څه وخت مخکې یو دا ډیر ښه هغه موضوع څه وخت مخکې چې یو زلزله وشوه نو ما ته دقیق تاریخ اوس په یاد نه دی، ما ځان سره یادداشت کړی و هغه زلزله په دغه زلزله سنج په ماشینونو کې ثبت شوی نه و په افغانستان کې، یعنی صحیح زلزله وه. نو داسې غږ یې ځان سره لرلو. نو زه فکر کوم چې اکثره انجینرانو ورباندې لیکنه کړې و چې دا احتمال لري فرونشست اوسي، ځکه د کابل هم د انجینرانو طبقات خالي شوي دي. دا د جدو بلمنځلون ته به ډېر نقط کوي، ځکه کله چې د دې لاندې پالیسي کله چې ځمکه لږ مثلا 15 سانتي فرونشست کوي یا سټلمنټ کوي کینی، نو دا بلمنځلون هم ځان سره کینی، دغه څه مشکل پیښیږي. نو دې موضوع ته هم لږ بیا په تفصیل سره ورسېږو.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
دادم سم مخ تر دې چې د مقاومت ودانیو په اړه خبري وکړي، کله په دې اړه مرته وست مثلا په اروپا کې اکثره برخه یادومه، اسپانیا خوانه یادومه، زلزله نه کیږي. لیکن ځینې وایي چې نه، زلزله هر ځای کیږي، منتها شدت یې دومره کم وي چې څوک یې نه احساسوي. همداسې ده.
زه غواړم مخ تر دې چې دا سوال ته ځواب ووایم، دغه مخ کې چې تاسو ویل چې دا ځینې بارانونه چې کیږي پس د بارانونه بیا زلزلې کیږي، نه د باندې یو تماس ونی سم چې دا سده چې خپل دننه پمځکی کی مواد دي چې کله چې اوبه ورته رسیږي انرژي تولیدي. دغه زلزله په اصطلاح د انرژي د راکېدو په اساس باندې، ازادېدو په اساس باندې کیږي چې د انرژي او وزاید د تخلیني یا د پدې اساس باندې لرزش پیدا کیږي، زلزله پیدا کیږي. نو کی مواد دلته رالو اروپا او د اروپا کې زلزله به یې پدې چې ک په عمر خو اکثرا ابهار دی نږدې ک عمق د زلزلې یا هیپوسنتر ډیر عمیق وي او ک درجه د ریشتر د زلزلې 8 درجه نه لږ وي، نو دلته دومره نه احساسي ک در 8 بالای بیا سونامی رامنځته کیږي. نو اما افغانستان خو تاسو ګورئ چې یو په اصطلاح آتش فشانی هم موږ ورته ویلای شو، او تکتونیک منطقه ده چې غرونه دي، او دلته اکثرا تاسو ګورئ چې مراکز د زلزلې دننه په افغانستان خصوصا تخار او بدخشان د ځایو کې پیدا کیږي. چې او تاسو ویلي چې په پکتیا کې تیر کال پکتیکا کې څومره تلفات رامنځته کړه او زلزلې وي. نو زلزلې په هر ځای کې شته، منتها خبره ده چې هغه دوست سوال وکړه دی د ساختمانونو پاکله. په ساختمانونو کې ضرورت دی چې هغه نورمونه چې په ساختمان کې دی هغه باید په نظر کې ونیول شي. مثلا تعداد طبقات جوړیږي، باید تعداد د طبقاتو په اساس باندې پد هغه سي جوړ شي. د جیولوژیکي له لحاظه باید چې لابراتوار ته مواد واخیستل شي د خپل د تعداد او د مقاومت په نظر کې ونیول شي، او هغه سیخی گل چې واردیږي ستاندرد په نظر کې ونیول شي، هغه سمیت چې استعمالیږي باید مطابق به ستاندرد، دا ټول شیان چې په ستاندرد مطابق وي ان شاء الله چې دا کار کېدای شي. تاسو وګورئ مثلا جاپان، تاسو سوال وکړئ جاپان واقعا ډېر زلزله خیز دی. جاپان داسې کار کړی دی چې دغه بلند منزل ساختمانونه چې دي دوی د دغه په تعداد کې د دغه هر طبقاتو په منځ کې دوی لکه ګولبرینګ چې دی داسې ډېر قوي قوي ځای پر ځای کړی دی. مثلا زلزله چې کیږي افقي، مثلا اول او دوم منزل او دا منزلونه ډېر احساسوي، یا پاس منزلونه نه احساسوي. په دې چې د یو خوا چې زلزله یو طبقه یو خوا ته ځي، بیا بل طبقه مخالف حرکت کوي، یعنی یو بل سره خنثی کوي تر پاس منزلونه چې اصلا نه احساسوي چې زلزله ده. یعنی دومره پرمختګ کړی ټکنالوژي په جاپان کې چې دوی، یعنی تر ټول هر یو چې ګوره جاپان ډېر زلزله لري. اما علم ټیکنالوژي دوی مثبت دوی استفاده ځینې کړی دی چې اوس
په سره دی آرام دی. بله ډېر مننه انجینیر صاحب نادم. انجینیر صاحب سادات، په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په لویو ښارونو کې د کابل په شمول ډېرې لوړې ودانۍ جوړې شوې، بې شمېره ډېرې لوړې ودانۍ جوړې شوې دي او ټول هم ظاهرا کلکې معلومې شي، خو آیا په معیارونو برابرې جوړې شوې دي؟ د زلزلې غم په کې خوړل شوی دی او که نه؟
ډېره مننه. ډېر اساسي سوال همدغه دی، نو دې ته به ښه لکه لږ زه په تفصیل ځم، لکه تاسو به فرصت ورکړئ. ساختمانونه مخکې د دې نه چې ډیزاین شي، اول باید د دې د خاورې ټیسټ وشي، ځکه چې د خاورې ټیسټ چې تر څو موږ ته معلومه نه وي، موږ نشو کولی چې د دې تعداد محاسبه کړو. کله چې وزنونه د تعمیر محاسبه شي، اغه د دې خاورې د پټس چې موږ ته بیرنګ کپس چې وایي په دې باندې تقسیم شي، بیا دا اوتومات موږ ته د فرمولې لحاظ باندې مساحت د تعداد راکړي. نو کله چې موږ ته خاورې ټیسټ مونږ نه، موږ نشو د تعداد او تنویت ته انکو ځنه تعدادونه دڅېږي چې یو لوخ دی، یعنی سراسر کانکریټ او جاله چول کیږي چې هغه ته موږ مات فاونډیشن وایي ډیزاین کوو. ځنه تعدادونه فټه دی سټریټ فاونډیشن چې هغه د متوسط منزله په مزنه مثلا شپږ منزله یا اووه منزله ورته محاسبه کیږي. اصلا نو دغه ته نظر کې نیول کیږي. ځنه بیا ایزولیټډ یا سنگل فټینګ دی چې تر درې منزله مثلا یا درې نیم منزله چې دوی ته موږ دغه ایزولیټډ فاونډیشن محاسبه کوو. نو بل د خاورې ټیسټ تاثیر په سایت کلاس د دې مشخص کیږي. تاثیر په دې هم لري چې مثلا غیر د خاورې لاندې د تعمیر هغه برخه چې ورته تعداد وایي، د خاورې نه پورته چې سوپر سټرکچر ورته وایو، او خاورې لاندې سب سټرکچر، سوپر سټرکچر باندې هم خاورې تاثیر لري، ځکه د زلزلې موج په هغه متراکمو دانو د خاورو چې دانی متراکمه یې هغه کې ډېر سرعت د موج ډېر وي، خو کله دانی کلري وي هغه کې کم وي. نو ځکه د خاورې ټیسټ چې کیږي، موږ دغه هم په خپلو محاسباتو کې شاملوو چې آیا شپږ نوع خاورې د امریکایي آی بی سي کوډ پر اساس باندې چې انټرنیشنل بلډینګ کوډ ده، موږ په افغانستان کې هم چې ډیزاین کوو، ځکه دغه شل کال چې شل کال چې کله افغانستان کې کار وشو، دلته کمپنیان امریکایي کمپنیان یې نور راغلل، دلته هغه خپل ستانډرډونه ځای په ځای کړل چې موږ هم چې سټرکچرونه ډیزاینو، بلند منزلونه ټول په هغه ستانډرډ ډیزاینو، یعنی مطابق د ای سی آی کوډ چې امریکن کانکریټ انسټیټیوټ ده، د هغې په اساس موږ دلته خپل هغه ارقام چې د افغانستان د صاحبي مطالعاتو نه موږ اخیستي، په دې فرمونونو کې اچوو او هغه مطلوب ځوابونه او دقیق راباسو، د تعمیر د هغې په مقابل کې ډیزاینو. نو تعمیرات داسې دي چې سټرکچرونه اکثرا 90% تقریبا نجیب الله اوجن چې یو زموږ تاسو د ښه کادرونه نه ده، افغانستان کې یو وخت کې وزیر د پایدامه پاتې شوی دی، رئیس د پاما او سټرکچر انجینر ده، ډېر لایق انجینر ده، اکثر خلک پیژني. هغه په خپل فیسبوک پاڼه باندې یو ځل لیکلی و چې 90% د افغانستان هغه بلند منزلونه او ساختمانونه غیر معیاري ډیزاین شوي دي. زه هم دغه لس کاله کېږي چې په کابل اجتماع کې سټرکچر هم تدریسوم، هم دولتي او شخصي بخشونه کې کار کوم، یعنی هغه خپل تجربه تاسو وینا اکثرا دغه 90% یا اته وایي چې 93% یا 95% کابل کې او ولایتو کې ساختمانونه چې دي د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوي نه دي، یعنی تاسو داسې محاسبات نشئ پیدا کولای، ډیر کم به پیدا کړئ چې یو بلند منزل ته مثلا 9 منزله وي یا شل منزله وي یا 15 منزله وي چې تاسو راوړئ راوچوئ چې دا نقشې ویده شوي. ویزه منظور مې دغه ده چې مخکې د دې نه چې پروژه تطبیق شي یا یعنی چې جوړ شي، نقشې مکمل یو دولتي با صلاحیت کارفهم ارګان ته وروړل کیږي، هغه ویزه کوي، ګوري چې دا ټیسټ خاورې شوی ده، آیا دا د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوی ده، آیا د دغه تعمیر کې ټول د برق، د آبرسانۍ، د میخانیک، د تهویه، د سټرکچر، د ټول امکانات آیا په کې نظر کې نیول شوی دي کنه. کابل کې خود سی او ګلګل میری او د غشل کال کې چې ریاست د مجوز ساختمان چې په شاروالۍ مربوط کیږي، د دې دغه مسولیت چې د باید څه کړای وای چې تمام د لنډنځلونه چې کابل کې تدقیق کیږي، خصوصا کابل کې چې د مرکز او چمن خط د دغه نتیر شوی ده، دغه ته باید دوی ټول د قبلن منځلونه چې جواز ورته ورکړي، چې ریاست د مجوز ورته وای شاروالۍ کې ده، ده باید دغه ټول نقشه ویزه کړای وای د ټول بخشونو به د سیاوی ویزه هم کړی دی ما ته معلوم وو یعنی زه مستند تاسو وای ما ته پلاس راغلی ځکه زه ټکس انجینر یم اکثر یاد ما شاګرد براوړلو یا به خپل ورسره مخامخ کېدم نو دا به ډېر دردونکی و اوس که کم شدید زلزله هم کابل یا ولایت تهدیدوي نو دا بلند منزلونه مستقیم تهدید لاندې دي اوس خو کم لار هم ورته نشته ده او د دې ریټروفټینګ چې یعنی تقویه یې کړو هم امکانات یې دومره نشته دي په دې لحاظ موږ تاسو ډېر ضعیف یو نو دغه پړی اوړي په دولتونو باندې او بله خبره دغه ده چې هلته موږ یو ریاست بل لرله په نامه د کنترول ساختمانها چې هغې مسئولیت او د دې ناحیې سره همانګي د ښاروالۍ هر برخه د کابل کې ناحیه لري یا ولایت کې هم دغسې دي دا نواحي او مسئولیت دغه ده چې کله یو تمیز یو ځای کې تطبیقېږي دوی راځي هغې نه نقشه غواړي چې وروره تا نقشه اخیستې شوه وایي نه نو د دې یو
bale
یعنی له ګرو خبره چې وشو یعنی راست خبره وو
bale
د دې یو رقم یعنی د اقتصاد بازار روان وو چې یعنی باور کوي هیڅ تامین نه بده ته یعنی پښتنه نه ویشي چې تاسو څنګه جوړ کړو یا بل کړو د اقتصاد زمينه ډیره و نو دغه د زمون د وطندارانو حیات مستقیم تهدیدوي دغه مسله نو اوس خو چې مخکې هم ما د ټولو تلویزیون سره برنامه لرل په همدې غاړه چې چگونه ما ساختمان های معیاري بسازیم یا برنامه هم ثبت کړو به وروسته لږ مشکلات چې راغی هغه ادامه چې انشاءالله آینده کې به ادامه ورکړو یعنی اسمان آمد ته دغه انګیزه ورکولو چې تاسو سټرکچرونه ډیزاین کړئ ځکه زلزلې خصوصا افغانستان چې یو زلزله خیز مملکت ده نو دغه بالقوه تهدیدوي تاسو باید ټول نقشې ویزه شوي اوسي اوس تاسو وګورئ دغه ټیکاداري سیستم چې تقریبا د همسایه مملکت نه ایران او پاکستان نه افغانستان ته راغی خلکو خو دومره معلومات نه لرل چې مثلا دغه کانکریټي ودانۍ باید محاسبه شي د دې عمق د ګاډر د دې تعداد د سیخ حتی د دې مارک د کانکریټ چې مقاومت د کانکریټ ښایي دا باید محاسبه شي خپله د سیخ ګریډونه باید دقیق معلوم شي معیاري شرکتونه اوسي دا کارونه ونه شول دومره دقیق فقط یو چاته باشي ته سپارل او چټنه تر به ورته ګاز کول او چورونه یو تجور کده به
ډیر مننه بله یعنی توجه نه ده شوی متاسفانه تاسو چې نیوی فیصد ډیر زیات اندازه ده انجینر صاحب نادم د کلیوالي کورونو په اړه خبري وکړو تاسو مخکې وویل چې څه ډول کورونه مقاوم کورونه دي او څه ډول کورونه باید جوړ شي رقم چې تاسو یادونه وکړه شاید اکثره کلیوال زموږ د افغانستان وسونه لري چې جوړی کی لیکن بیا هم کله چې زلزلې کیږي افغانستان هم زلزله خیز وطن دی کلیوالي کورونه ډیر نه تخریبی شي په غندازه چې په ترکیه کې ولیدل یا په ایران کې کله وینو په د ایران په زلزلو کې هغه فلزي چوکاټونه په همدا صفاتي خښتې چپشلي بامونه نړیدلې وي د دې دلیل څه دی د زلزلې په وړاندې د مقاومت کورونو په برخه کې مې یو چیرته کتل چې وای هر څومره چې ودانې سپکوي او غمره مقاومت هم زیات وي که تاسو په دې اړه رڼا واچوئ مهرباني
مننه ریشه مګه سره په دې چې د سپټلار سنتي کورونه چې جوړېدل زما په یاد ده تاسو په هرات کې چې زوم د ګومبدي دغه د ګومبدي خپل په صلاح خښتي داسې سره اوډل کیږي چې په مقاومت دی د تعمیر اضافه کوي نو په افغانستان په اطراف کې خو دو منزله او سه منزله نه دی عموما یو منزله کورونه دی چې ډېرې دو منزله وي هغه کلیوالي چې جوړي روغتیا دوی د یا د پخو خښتو جوړي یا د عمو خښتو جوړي نو دغه واجب نه هغه په سر کې هم په صلاح کاغل دی دومره کانګریس نه دی چې د دې په اصطلاح درون ووتی او د زلزلې په وخت کې تلفات ډېر رامنځته کی نو بس ضرورت دی چې اوس خو افغانستان کې متاسفانه داسې په خواله کې انجینر صاحب چې ول دومره فساد و چې په ټول افغانستان کې چې زه ګورم په کابل کې غیر دی سینمای پامیر 14 منزله او مخابرات وزارت یا کانتیننتال هوټل دا درې رشتیا ډیر باندې کار سوی او په ستاندارد جوړ شوی دی دا نور خو کابل خار وګری نور ولایت کې واقعا د فساد لامل نخشی هستن ویزیت شو اینه دی
بله انجینر سم نادم خیر پدی خو خبری وشوی دا اوه چی دا افغانستان پا شرایطو چنگ کوله شو چی ارزانه او پاین حل که دا زلزلی پا وران دی مقاومه ودانه جوری کو یا کورونه جور کو
خوب افغانستان خوشبختانه چی خاوری دا هر چی دا پار مساید مونگ تیه دیر لرو ریک دیر لرو دا خپلا خاوره چې په خې خې کې وزنی جوړیږي دغه د یو نعمت د خدای چې خدای افغانستان ته ورکړي مادن خدا نه دی چې تنه طلا او نقره او سره زر او سپین زر مادن دی دا ټول مادن دی او عموما کوشش دی وشي چې د پخو خوختونه استفاده وشي په دې چې په خې خې کې هم په دوبی کې سړه ده په ژمي کې ګرم دی هم مقاومت ډیر دی په اصطلاح کولای شي چې په اصطلاح د زلزلې په مقابل کې هم دی د بارانونو په مقابل کې د هر لحاظ د په اصطلاح تضمین ورکي مالکانو ته چې آرام خاطر ژوند پکې وکړي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې په زلزلو خبرې کوو. زموږ میلمانه دی ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم او همداراز انجینیر سید ذبیح الله سادات.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
انجینیر صاحب سادات، ځینې کورونه چې په دې وروستیو کلونو کې په کابل کې جوړ شوي دي ډېر لوی سالونونه لري، هر څوک غواړي چې ډېره لویه فضا ولري، او دا ډول ودانۍ وایي خصوصا ډېرې خطرناکې دي چې بام یې ډېر پراخ وي او منځ یې ډېر پراخ وي، اما په منځ کې ستونونه او یا پایې نه وي. همداسې ده
هغه ساختمانونه چې وایي هغې ته مونږ وایه وایي پنځه درې کې چې وایه یې ډېره وي هغې ته مونږ تدابیر لرو چې هغې ته وفل سلب ډیزاینو داسې مونږ په فارسي کې ورته قبلغیي ګاډرونه وایو، یعنی منځ کې داسې وړه وړه نور ګاډرونه ورکول کېږي د یو د داسې ایکس په جهت مثلا یو د وای په جهت، یعنی منظور مې دغه ده چې داسې جالباف غوندې ښکاري ښکته نه چې هغې ته وفل سلب وایي. د وفل سلب په واسطه مونږ کوو چې ډېر غټ غټ وایي رفع کړو بزنې مساجد هم مساجدونه چې ما ته راځي چې ډیزاینوم چې وایي ډېر وي هماغه وفل سلب باندې ډیزاین کوم. خو هغه ساختمانونه چې مثلا لوړ پوړي دي مثلا لس منزله دي یا دولس منزله دي هغوی کې غټې وایي مثلا حدودا د شپږ نیو یا اوه مترونه ډېرول بیا دغه مشکل پېښوي چې د ګاډر هم کم ډېرېږي او د زلزلې د تخریب لامل هغه تاثیر هم ورباندې ډېرېږي. ځینې سالونونه چې په کابل یا ولایت کې دي خو که هغه سټیل ډیزاین شوی وي یعنی فلزي ډیزاین شوی وي فلز خو ځکه چې سپک هم ده او بل دښتې پراس مونږ ورته وایي چې قیچي پوش په سرستي کې ورته وایي په قیچي پوش باندې یا په پی ای بي باندې چې یو نوی سټرکچر ده چې فلزي ساختمان ده هغې باندې هم درېږي. دغه تاسو به د یو بازي سالونونه لیدلی وي چې وایي مثلا دېرش متره دي یا څلوېښت متره دي یا پنځوس متره دي همدغه پی وي باندې درېدلي. خو بیا کانکریټ یوازنی ای د دغه ده په دنیا کې چې درون ده او مخکې تاسو هم اشاره وکړو ښه مطالب ملوستي په همدې اړه چې څومره چې ساختمان درنېږي د زلزلې قوه همغومره ورباندې تاثیر ډېرېږي ځکه د زلزلې قوه اشتقاق مومي د تعمیر د وزن نه چې فرمولې دغسې ده چې وي مسئله کېږي وزن د تعمیر ضرب د یو ضریب د کتلې، یعنی وزن د تعمیر چې څومره هم ډېر وي دغومره د زلزلې تاثیر په تعمیر باندې ډېرېږي. نو ځکه همدغه فلزي تعمیرات چې دي په هغه باندې د زلزلې تاثیر دومره ډېر نه وي خو د باد تاثیر ځکه هغه سپک وي ورباندې ډېر وي وړي. نو خبره دې چې د غټ غټ سالونه چې دي اکثرا همدغه کټه په هماغه چوچوب کې دي چې اکثرا ډیزاین شوي نه دي لکه مخکې چې ډیزاین شوي نه دي نو دغه آینده کې داسې مشکل ورته پېښوي چې مونږ ډیفلکشن ورته وایو چتونه یې داسې خامش کوي یا مثلا را زړندېږي. د تله ډیفلیکشن کې منځ ده چې یو کله کله 15 سانتي یا 8 سانتي د څه منځ دغه منځ کې د چت د سره خطه شي دغه څه د پاتې کېږي نو دغه زه به غکې سره سره ضروري چې دغه څنګه کوم څه چپای کوم پریدم اوس یو ساختمان چې تقریبا 2000 ته معرفي شوی ما هغه چتونه چې دولتي ساختمان و خبره صدېخته وینه په دغه شل کال کې به غوري ورته شوی دولتي و خو چتونه هم دغه ډیفلیکشن کړی نو په دې اړه یعنی ډیر مشکلات دی ورخه کې
برابر
چتونه
بله ډیر مننه سلامات اوسه سادات صاحب
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0.21 او 0.25 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ لته سره
یو پښتنه بیا د موضوع تر ازو چې د زلزلې په وخت څوک د ځان د ساتلو لپاره مخې تر دې چې د موضوع تر شو نادم صاحب د کابل غونډې شار چې د زلزلې په کرښه پروت ستاسو په نظر د لوړو ودانیو ته ضرورت شته
زه فکر کوم چې نه په دې چې تاسو وګورئ داوود خان د وخت زایشه داوود خان دا ټول وختونه کې دوی اجازه نه ورکوله دا تاسو وزیر اکبر خان ساعت تاسو ګورئ ټول دوه منزله دي صرف د فقط دوا یو د مخابرات وزارت موږ دولت او د سینوای پامیر هغه ډیر په لوړ ستاندار جوړ شو په دې چې واقعا افغانستان زلزله خیز خوشتن کابل چې پر دا کرخ باندې چې په نوم د بلاک د پغمان یا دی چې دا کرخ ته چمن پوریږي نو پر دې کرخ باندې پراته ده موږ په جوډیزی او کارتوګرافي لوی اداره کې چې اوس هغه یو ریاست دی البته موږ نقشې لرو د جیو دینامیک په نامه یو پروژه و چې مخفل دا کار کړی دی یعنی پر دغه کرخو باندې موږ پروژه جیو دینامیک جوړ کړی دی چې کچیرې دولت وغواړي کولی شي دا کرخې منظم موږ پیدا کړ جیولوجستان په وسیله او ټول معلوم دی چې پر دغه کرخو باندې بل عامل منفعه تاسیسات باید جوړ نه شي او په کابل کې په خو مونږه ما مخکې وویل چې په نوم د ټکنولوژین په نامه یو پروژه و چې مونږه هر شپه میاشتې د کارتوګرافي انجینران اندازګیری کوله او په دې چې دولت تضمین ورکړي یا دولت یو اطمینان ورکړي چې قشر د ځکه د نن په کابل کې کم دومره تغیرات غیر متجانس نه دی چې خطر پیښي یا حتی په هر ولایت کې ضرورت دی چې دغه سیم تحقیقاتي مراکز همیشه فعال وي په دې چې دا علائم د زلزله یا تغیرات دي د دمځکي د قشر پښبینه کېدای شي او موږ لیدل شو دغه اندازګيري په اساس باندې نو دغه د پاره زبس ما نظر دارم چې باید اول خو دولت باید استاندارد اداره همیشه د تولید د پیسو د وارداتي مواد ساختماني مواد به سخت تر کنټرول نه ونیږي چې هغه سیخ ګول دی چې تضمین دی چې هلته وارديږي یا د نن افغانستان کې تولې دیږي په ستاندارد په نظر کې ونیول شي په دې چې هغه انجینر چې دیدان کې ساختمان دوی خپل محاسبه ټول په ستاندارد په حساب کوي دوی خو نه پیږي چې دا غسی غول مثلا چې 12 ملي دی 8 ملي دی 14 13 14 ستاندارد کوم دی نه دوی ته معلوم نه دی دا د پاره ضرورت دی چې دغه باندې باید کنټرول وشي او نقشې کې جوړیږي بعد منظم اول تاسو وګورئ چې دا ټول بلند منزل تعمیرات یا دغه ساختمانونه چې جوړ شوی دي ټول سټیکټ تاګان لري دا ډېر خطرناک دی هم اوبه خرابوي هم په اصطلاح دولت باید د کانالیزیشن په سټیکټ کې باید سخت تدابیر ونیسي چې دغه ټول ساختمانونه اوبه د سټیکټ شادي نه د ټول فاضلاب دی یو خاطر یو شي بته دي په اصطلاح ریسایکل شي چې هم برتي استفاده وسی هم د نورو مواد نه استفاده وسی هم په اصطلاح د اوبو ذخیره د مزیک لاندې اوبه کم نه شي دا ټول هغه عوامل چې تاثیر کوي په قشر باندې پر زلزلې باندې په نورو مسایل باندې
ډیر مننه انجینر صاحب نادم انجینر صاحب سادات د زلزلې په وخت څوک خلکو ته تاسو سپارښتنه سره
د زلزلې
په جریان کې او د زلزله نه مخکې دغه په دوه فازو باندې تقسیمېږي او د زلزله نه وروسته هم په دې فازو تقسیم هوای شو. نو د زلزله نه مخکې اول خو تدابیر زموږ تاسو باید دغه وي چې مثلا د غټو قندیلونه دي د دې لاندې حداقل څلوېښت قرار منو لري. مثلا نو تاسو چې اوس پوهېږو چې مثلا دغه زلزله چې هغه ورځ وشوه دا ځان ته افترشاک لري، یعنی پس لرزه چې ورته وایي. نو دغسې واقعی کې چې ذهنم ګمان کوي چې آینده کې به یو زلزله وشي یا نږدې یو کې یا وروسته کې، نو دغه غږه قندیلونو لاندې کېناستل، ډوډۍ خوړل یا مثلا هر مسئلې ته کېناستل دا خطر لري. او بل هغه زوړن چایان مثلا یا یو غټ تلویزیون ده یا بل دې سړی چې لاندې ورته کېني، دغه شیان باید یا صحیح مستحکم شي په دیوالو یا باید تر حد امکان هغه په یو داسې ثابت ځای باندې کېښودل شي چې زلزلې په وخت کې پر چا ونه غورځي، یا که ماشین لاندې موږ تاسو تملولی نه وي هغې باندې ونه غورځي، دغسې خطرات شته. نو همدغسې مخکې د زلزلې دپاره مثلا تدابیر چې مخکې باید ونیول شي، اوس خو الحمدلله موبایل موږ تاسو لرو، هغه کې هغه لایت شته چې که شپه تیاره وي چې موږ تښتو که شپه کې زلزله وشي چې ځان خوب نه کړو، یا کوم ځای نه سړی ونه غورځي زینې په لاره یا بل شی په پښه کې بند نیسي، نو اوس ګروپ خو په دې کې شته که نه په اضطراري حالاتو کې باید ګروپ هم دغه څراغ د لاسي څراغ د اکسسیبل وي، یعنې د همدغه بید یا تخت تنګ وي چې سړی که کوم مشکل پېښېږي دفتن هغه په لاس کې واخلي او ځان ته نجات ورکړي. نو بل داسې تدابیر ډېر شته چې زلزلې نه مخکې باید په نظر کې ونیول شي. بل یې دغه ده چې زلزلې په جریان کې موږ شی وکړو، زلزلې په جریان کې چې موږ اول خو په نورو داسې ستانداردو ممالکو کې او ستانداردو تعمیراتو کې ایمرجنسي اگزټ شته چې مثلا زلزلې په وخت کې غش په زینه باندې زیات نه شي، سړی کوي شي هغه ایمرجنسي لارې نه لاړشي. نو افغانستان کې خو تعمیرات د معیاري مهندسي شوي نه دي اکثره، نه چې داسې ایمرجنسي لاره نه لري. او بله خبره دغه ده چې زینه خپله په سټرکچر ډیزاین کې لورې معمولا مثلا پنځه سوه کیلوګرامه فی متر مربع، اووه سوه کیلوګرامه فی متر مربع باندې ډیزاینېږي، در حالې چې عادي اتاق درې سوه کیلوګرامه، یعنی دوه چنده، ځکه همدغه زلزله او دغسې نور مسایل په نظر کې نیول شوي دي. وزن نو په حد امکان مثلا لفت نه استفاده ونه شي، ځکه مثلا احتمال لري زلزله په وخت کې خو یو قاعده دغه ده چې باید برق ګل شي مکمل، ځکه احتراقات ونه شي په جریان کې. نو که کله برق ګلېږي لفت هم ورسره ګلېږي، څوک لفت کې بند پاتې نه شي. نو تر حد امکان کوشش وکړي د خلک چې اوس کابل کې یا په هر ځای کې په بلند منزلونو کې اوسېږي، نو ډېر په آرامۍ سره ځان د زینې له لارې بهر وباسي. نو یو ټوک وکړم که خلک په دې فکر کې واوسي چې ولا زلزله کېږي، ځکه اوس زینې نه استفاده وکړم، خو زلزلې په جریان کې د تعمیر چپه نه شي. خو که بیا هغسې واقعي زلزله او قوي زلزله وشي، سړی دومره مهلت نه ورکوي چې زینې پورې ورسېږي. نو هغه زلزلې چې چا ته مهلت ورکوي چې تر زینې ورسېږي، طبیعي ده چې دومره مولات اتمن ورکوي چې تر بهر پورې وشي کوي.
لیکن که ودانۍ لوړې وي او سړی فکر کوي چې وتای نشم په کور کې دننه په اپارتمان کې دننه پاتې کیږي، نو هلته بیا کوم ځای انتخاب کې؟ ځینې ځایونه دي چې شاید تر نورو خوندي وي.
یو قاعده ده ترنګل په نامه، هغه شیان چې مثلا د چت نه راغورځي، چې مثلا یو میز ده د دې میز تر څنګ یو اوس خو ځکه داسې تاثیري زه نه یم چې هغه ترنګل ته په بډي لانګویج باندې تجسم کوم چې خلک پوه شي. مثلا دغه ده چې هغه ترنګل په یعنی مثلث په موقعیت کې سړی ځان ته قرار ورکوي چې که چی وم غورځي د دې البار د دې میز پر څنګ ولګېږي چې موږ مسئول اوسو. بله هغه قاعده دغه ده چې که معیاري تعمیر ډیزاین شوی وي، خو حتما د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوی ده. کابل کې هغه تعمیرات چې ډیزاین کېږي هغه د سپیشل مومنت ریزیسټنګ فریم موږ ورته وایو، د دې په مقابل کې ډیزاین کېږي، ځکه کابل د ډیپ کټګوري کې موقعیت لري د زلزلې. چې هلته ایس ایډی اک یعنی ټیکنیکل چلو شي، د دې محاسبات غواړي سړی وګوري کوم کټګوري کې ده. خو کابل چې کله موږ محاسبه کوو د دې ډیپ کټګوري کې راځي، دغه ته باید مکمل تعمیرات د سیخ بندي د لحاظه
دغه سیخونه سره جنگ کیږي. د دې مقتنې به اسپیشل مومنت کې فرق کوي چې دلته که تفصیل ورکړم خلک پوه کیږي. نو مسله دغه کې ده چې په تعمیر ستاندرد ډیزاین شوی وي سړی کولی شي زلزلې په وخت کې چې هغه مرتفع منازل کې وي همغه هلته تم شي، څه مشکل نشته. خو که تعمیرات د ستاندرد ډیزاین شوی نه وي خو اصل پوهیږي چې دا مشکل شته، چې مثلا همدغه ونړیږي یا مثلا ګاډر کراک کی یا همدغه. یا بل هم جالب خبره دغه ده چې موږ تاسو دغه عادي ژوند کې کلیدلی داسې یو لرګی چې عمود داسې پورته ونیسو چې داسې وخوره و دغه پورته سر یې ډېر خوریږي. دغه دا د همدغه تعمیر په هغه کې هم څه کوي، د زلزلې په انجینري کې هم دغسې ده، پورته منازل ډېر خوریږي د ښکته نه. بیا د زلزلې په محاسباتو کې چې موږ کله ډیزاین کوو کریټیکل یې دغه تقریبا د زلزلې قوه مثلا شي ده دغه مرکز سکر د دې مثلث کې واقع کیږي. مثلا که لاس منزله یې معمولا د دې درېیم او دویم او څلورم منزل په دغه وضعیت کې کریټیکل محاسبه د دې هغه دي، د ډریفت محاسبه موږ ورته وایو په انجینري کې. نو
خبره مې تاسو ویل چې د میز لاندې مثلا که میز نسبتا کېدی شي خوندي څوک پاتې شي، د نورو کنجونو په برخه کې هم داسې ویل کېږي چې په ودانۍ کې کنجونه په نظر کې ونیسئ، ممکن نورې خوا یې ولویږي او کنج روغ پاتې شي.
بله، خو کنج داسې یو ځای دی، موږ تاسو ټول پوهیږو چې کنج د جوینټ نه تشکیل شوی دی. د کنج د تقاطع د دو ګاډرو یو پایې نه ده، ځکه هغه کنج مقوي زینده دی فهمید، او دغه وسطي فضاوي چې دي مثلا د ګاډر د خېټې لاندې یا مثلا د مرکز لاندې چې موږ کله قرار نیسي، احتمالا که د دې غذای نه کراک وکړي موږ ته صدمه را رسېږي. یا د چت په دې مرکز کې چې راځو د زلزلې په وخت کې که عمودي قوه د زلزلې چې مرکبي عمودي موږ ورته وایو ډېره وي، نو تعمیر ته داسې زیات کور کوي عمودي، او دغه چت ځای په ځای د اتاق منځ ته رالویږي. نو بهتره هم دغه ده چې هغه کنجو کې داسې وي چې اکثرا شیان هنګ یا داسې زونه نه وي چې په موږ باندې راو.
او بل دا ده چې په هغه وخت کې سړی ولاړ بهتره ده، پروت بهتره ده، ناست کوم حالت کې وي؟
ولا خو په د طبي لحاظ هم مثلا سړی چې که درېدلی که زلزله ډېر راسې سری وګرځي د درېدو په حالت کې احتمال ده چې وغورځي سر یې چېرته ولګېږي. نو بهتر همدغه ده چې مثلا د ناست په داسې
نیمه ناست وي. بله،
او نیمه ناست وي چې که داسې احساس کړي چې زلزله نوره ودرېده، همدغه کوټه دې مثلا خپل اپارتمان دې وتړي او ښکته دې ښکته شي.
ډېره زیاته مننه. خپرونې وخت هم پای ته رسېدلی دی. له محترم انجینر خلیل احمد نادم او همداراز سید ذبیح الله سادات د چارو د ادارې د سټراکچر لوی انجینر څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندو یو. د ازادي رادیو خبرونه 24 ساعته اوریدای شي.
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان ز شد آمد او کیسه زمادا سیستر سریدا آخر کی روا قاتل خبر پی چه زندگی دا آخر کی روا یو خواتا جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کنا بلخوا سند دے آوا شکیدہ آخار کی روا قاتل خبر پہ چی زندگی دا آخار کی روا پزلونو ہم جواری دا خار کی روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کی روان در سخت لم در تمیوان قتلوام بخا در سخت لم درتا میوانا کتلوا میں بخا غگ دین شم درتا می دیر و جڑلوا میں بخا غگ دین شم درتا می دیر و جڑلوا میں بخا ہارون ل درد نن بیا شیر تپنا راوڑے هارون ل درد نن بیا شیر تپنا راوڑے جڑاندت